سلامونه لس بجی شوی په رواني وسات کې د ورکوشو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه په سالنګونو کې د درنې واورې لامل لوي لاره د لاریو پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکو تیر شپه نه وخت ازادي رادیو ته وویل چې په سالنګونو کې یوازې کوچنیو موټرو ته د تګ راتګ اجازه شته. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم نن به په سالنګونو کې درنه او سبا به لږ واوره وورېږي. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې مشر مارټین گریفت سبا ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي یو ویان سټیفن دوجارک خبریالانو ته وویل چې دا غونډه به د نیویارک په وخت د سهار په 11 بجو ترسره شي چې په دې غونډه کې به د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایه رئیس جانتی سورپیو او د ماشومانو د وجهي صندوق مرستیال عمر ابدي هم برخه واخلي. همداراز به د پاملرنې موسسې مشره سوفیا پینیرو په دې غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. د مارټین گریفټس په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان بشري وضعیت ته تر اندېښنو وروسته او د طالبانو له لوري په غیر دولتي موسسو کې د میرمنو د کار له بندیز وروسته تیرونی کابل ته لاړ او د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره یې وکتل. د افغانستان بانک وړي چې نن 14 میلیونه ډالر لیلام کړي. دغه بانک د دې ډالرو د لیلام خبر پرون په ټویټر کې خپور کړ. د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غوښتي چې په دې داوطلبي کې برخه واخلي. د افغانستان بانک تیرونی هم 15 میلیونه ډالر لیلام کړل. دغه بانک د دې لپاره بازار ته ډالر د لیلام لپاره عرضه کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت وساتي. د کابل په شهزاده سرای کې پرون د بازارونو د تړلو تر وخت پورې یو امریکایي ډالر په ناتې افغانیو او شپېتو پولو تبادله کېده. د چک پوز پخوانی مشر پیتر پاول د جمهور ریاست په ټاکنو کې پخوانی صدر اعظم اندری بابش ته ماتې ورکړه. پیتر پاول د لویدیز ملاتړی دی او له اوکراین سره د مرستو ننګه کوي. د تیره شپه په پلازمینه پراګ کې خپلو پلویانو ته وویل:
زه یوازې له هغو کسانو څخه نه چې ماته یې رایه راکړې له هغو څخه هم مننه کوم چې ماته یې رایه نه ده راکړې او د رایې ورکولو لپاره راوتلي وو، ځکه چې دغه کسان ډیموکراسۍ ته او څه ته چې په دې هېواد کې تیریږي اهمیت ورکوي.
د چک پخوانی صدر اعظم او میلیاردر اندری بابش خپله ماتې ومنله. یو 18 کلن پاول د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په کلکه به د ناټو، اروپایي ټولنې او له اوکراین سره د مرستو ملاتړ کوي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پټیرا بیا د رکوسو وازیزانو د خبرونی درنو دوستانو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوکاله ژوند او پوره روغتیا په هیله درن ورځي دغه خبرونه تاسو ته ماته روشان برابره کړی ده. ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو به حتمان متوجه سیوی است، دا څو ورځې کیږي چې زموږ خبرونی 24 ساعته سیوی دي او له همدې کبله زموږ د ځینو پروګرامونو د خبرونی وخت هم تغییر کړی دی. او ستاسو دغه خبرونه یعنی د رکوسو عزیزانو د خبرېدو وخت هم له دې نه وروسته د یکشنبې په ورځ د سهار 10 بجو ته راوښتی دي او تکرار یې د دوشنبې د ورځې د سهار په 2 بجو خبرېږي. نو هیله ده چې تاسو دغه وخت یاداشت کړئ او په همدې وخت دغه خبرونه واورئ. نور به ستاسو وخت نه نیسم، را به سو سمدلاسه به د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه واورو چې ستاسو د پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په هکله معلومات راکوي.
د ازادي راډیو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه 3 میاشتې کیږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي: 0 و 0 8 4 3 0 په دغه شمیره د زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم: 0 8 0 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگ وي. خپل کوچنی دی تسلیم کړه سره. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدر رټول کډرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې لم ټول رکرو خور خوشاله است اختر محمد خادم مدلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. وروره ما جو کوچنی انجلی پیدا کړې ده چې د یلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په سیمه کې زموږ د یو شناخته کړه ده. زما ملګری دی. نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي. نو زموږ سره دی د واتس اپ او د ټلیفون پر همدغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. دغه شمیره هم د واتس اپ ده او هم د زنګ وهلو ده. افغان بسم شمیره ده: 0 0 1 0 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 0 4 2 8 1 9. همدغه د واټساپ شمیره ده او هم د زنګ وهلو شمیره ده. کولای سي چې موږ ته په همدې شمیره باندې میسج وکړي یا راته زنګ ووهي. موږ یې ورته عکسونه هم ولیږو. دا اتو کالو تقریبا اتو کال پر شاوخوا باندې نجلۍ ده. نو تقریبا د یوې میاشتې راهیسې زموږ سره ده. او تیار روشان صاحب ستاسو څخه نړۍ مننه. کور مو ودان چې زموږ پیغامونه خپروي.
ګران وروره اختر محمد خادم صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه چې د دغه پیدا شوې نجلۍ په هکله مو د ازادي راډیو ته دغه پیغام رالېږلی دی. خو تاسو د دغه نجلۍ نوم نه دی اخیستي، نو لطفا په راتلونکي پیغام کې د دغه نجلۍ نوم هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد الخالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده. د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چاو خو بس درایسته ما وزایت. آزاد الخالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې خو دا وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دی کور دی. پس پکرانو کې مې اعلان کړی دي او کومندانې ته مواله ملته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
ګران ورور عبدالخالق خان، تاسو دغه پیدا سی بنجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دی او زموږ څخه مو هیله کړې ده چې دغه عکس خپور کړو. موږ خو د رکوسو او پیدا سو عزیزانو په خبرونه کې دغه امکان نه لرو. نو به تر بدا وای چې تاسو دغه بنجلی نوم او ځینې نشانه یاد کړی وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلې وای ترڅو اوریدونکو اوریدلی وای او بیا یې تاسو ته زنګ وهلی وای. په هر صورت لطفا تاسو پراتلونکي کې دغه پیدا سوی کس نوم او نشانی ووایست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی. خو تاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم: 0 0 3 9 0 5 0 3 3 5. شمیره بیا تکراروم: 0 0 3 9 0 5 0 3 3 5.
د ازادي راډیو ته سلامونه. داد سلام. یو الک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې کې نکور دی. پلار مې مړ دی. دا الک د 14-15 کال په عمر کې دی. زه غواړم چې دا الک د هر چا وی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شمیره ده: 0 3 3 9 4 0. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شمیره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 0 3 3 9 4 0. دغه لک وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. وز نه کریالرم او زه دلته کله په یو وطل کې کله په بل وطل کې. نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پښتنی وکړه. وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم. تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم. پلانم څلور کال کېږي چې مړ دی. وسلام تاسو خدمتګار.
عزت من اوریدونکو، دا و د هغو ګرانو دوستانو را رسیدلی پیغامونه چې د ځینو پیدا شوي کسانو په باب یې معلومات راکوه. د دوی څخه ډیره مننه. اوس په همرا سو دهغو ګران اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپل پروکوسو وازیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ کارکونکو ته دزما سلامونه نیکی هلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې منجوی څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نمیږي. د غلور چې ورکه ده بیبی خدیجه نمیږي. د 15 کال کېږي چې ورکه ده. پرنګ غنم رنگ انجلی ده. بور ویشتیانې دي. څخه محمد اکا دوی معنی لري استاد دی. نو د 15 کال کېږي چې ورکه ده. نو کچات مار مسلمان ته معلومات کېږي. ماته دې معلومات راکې یا د بیبی خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دې ماته جنگ ووي. 0 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. شماره بیا درته وایم. 0 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. نو زما واتساپ خراب وو. خپل می د ازادۍ کارکونکو ټول څخه مننه. زما واتساپ خراب شو. ټلیفون مې خراب شو. اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته په خپل بیا دغه میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې اغستې ما میسج نشر ته ور کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی اولاد حججم الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلیم د نفر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناتره کسوی دی. نو که هر چاته معلومات وي نو په دغه شمیره دې سره اړیکه ونیسي. 0 0 اویا وسلویش دوسلویش نسوه.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ ریډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سره خوري څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید ولد کامران اته کال عمر دی. د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تورې جامې په تن دي. عصبي مشکل هم لري. هر چا اړه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 0 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 کجاویا تینزاویا روسوی کی دری اور روسوی کی روشن نمبر ہم در توان سکر نحال یا سوارلس یولس شکک سو تینزا روشن سمیرے زربیا در توان سکر نحال یا سوارلس یولس شکک سو تینزا روشن کے پھل رکھ زما پیغام بار بار نشری کی ترجو دگا معصوم پیدا سی تربیا خجون دلامل
السلام علیکم نبی ولا زابلای د زابل لارغنده بولسولی شیګان کلینه خبرې کوم یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لارغنده بولسولی شیګان کلی اوسیدونکو محب الله ده محب الله د عبد الوکیل کاکازوی د نقیب لاورور ډیر سکاله عمر لري میانه قط او غنم رنگی ځوان ده محب الله لس کاله مخکې ل خپل کور نه د ایران پر لوري په قچاکی حرکت وکي هلته د لارې په اوږدو کې نشئ توکي هم کارولې وي هلته مریض شوی وو او له ملګرو نه په نیمایي لار کې پاتې شوی وو که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې واټساپ په شمیره اړیکه ونیسي تر څو د محب الله کورنۍ ژوند په قرار او زړګی روغ سي یو لک کلدار هم شیرینی لري لطفا خبر راکئ او زما د واټساپ شمیره د 0 58 15 15 81 16 بیا هم د شمیرې تکرار 0 8 15 15 81 16 لطفا پیغام می نشر کی تر څو محب الله سی کورنۍ ډیر زیاته ورپسې پریشان ده د هغه په اړه معلومات موږ لاسته راوړو وسلام د الله په من نبی الله زبلی
سلام علیکم د ازادي راځو سلامونه قبول کړئ موږ یو ورک ده محمد یوسف نمیږي د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسیدونکی ده تا تقریبا شل کاله کی دلته ایران کې نادر قصو ده تر دا اوس پرې صفات او معلومات نشته سپینګری دا فقط ټیم کې ګرښنا وی و د کړنګ سړی دا کړو په املا ده املا ده کړو په دا واتس اپ باندې تایم سر مال شیر کی کارچا اور چا سره دیوالی پیز نه ویني موږ سره دا معلومات وکړي په واتس اپ نمبر باندې ډیر مهرباني به کور کې اله ډیر سخت خراب دي
ګران اورور تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نو ذکر کړی بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نو ویل تاسو وی دي چې اوریدونکو دي د واتس اپ شمیره ته زنګ وی نو تاسو د واتس اپ نمبر ټول اوریدونکو نه ویني نو به تر بدا وی چې تاسو پراتلونکو کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتس اپ شمیره خپل وایست خو نن به زه تاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې می پیدا کړه او ریدونکو ته ولولم 00 93 3 0 9 3 4 6 شمیره بیا تکراروم 00 94 به فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی او ورسته بیا 9 3 3 0 9 3 4 6
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی د رادیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې او ډیر مننه زندې کوم چې دا برنامه جوړ کړی ده ډیر خوشاله يم زموږ یو ورور دی په نام سر د رحمت الله د پلار نوم لال محمد دی د ورونو نوم موسی نعمت الله اغه محمد او مولا اسماعیل دی زخپل مولوی اسماعیل د ایران ته خبرې کومه شپارس کال تقریبا ولس کال مخکې زې د کورس لا درکه ته وې دی هغه وخت عمر وو وشت کال تقریبا اوس به ان شاء الله 30 کال د عمر به وي نو د کور وتلې دی زما د ټول مسلمانانو څخه هله ده کچی د پاک لباندی معلومات لري نو د مشته پردیش مېره ټلیفون وکړي په فارسی به اعلان کوم شماره نو 298 نه پنزلس او سپر سلور دری سپر دو دری سپر دغه نمبر باندې دی مشتره اړی کټینګ کړی او زموږ کور په ایران کې دی د ورورم کور مم په ویش کې دی مننه کوم تاسو څخه جزاک الله بیا هم نمبر درته لوړان دی کوم 298 0915 0430 230
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیر روشن صاحب ساتھ ډیر زیات مننه چې موږ پیغام خبرې آزاد القیوم حاجی فرید د پراد ولایت باندې نو تاسو سره پلان کما زما یو ورو دی په نامه باندې د متی ولاجان تقریبا 12 کال عمر دی او د الله شمه کیږي چې نظر کسوی دی کچری د موږ आवाज او ریبل مسلمان ورو د پړ معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په شمیره ما ته زنګ راوي ورو 15 لک افغانۍ جایزه لري د ټلیفون شمیره مې دا 0 0 0 4 0 و 8 4 0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 0 4 0 و 8 4 0 تای روشن صاحب تاسو ښه ډیر زیات مننه چې موږ پیغامونه خبره یې ژوندې وسی
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ز فضل احد هلمن ولایت مساکله ولسوالی څخه تاسو په تماس کې زما یو ورور دی چې عبد الله نومیږي حفیظ دی تقریبا 15 کال عمر لري او 2.5 کال کیږي چې ورکسوي دی چې هر مسلمان وروته د په اړه معلومات وي او یا د زما ځخ خپل اړینو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي د بي سي ام شمیره د 0 0 0 3 0 5 5 1 0 او د اتصالات شمیره د 0 3 1 3 0 2 5 5 0 شمیره یو بار بیا تکراروم 0 0 0 1 5 5 4 0 او 0 2 0 0 2 5 0 5 0 نو جایزه ډیر جایزه لري چې هر مسلمان ورته معلومات وي مور ډیر پرسرګردانه کې په مدرسه کې د بچا سره وي او یا د بچا سره کار کوي نو مور ته د معلومات راکې کدلې ته په افغانستان کې قبل ځای
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمت ولاد المند تستای سره پلان کیما زما یو ور دی په نامه د حضرت الله تقریبا 15 کال عمر دی او د 12 میاشتې کیږي چې نه درک سوی دی کچيري د زمږ आवाज اوري بل مسلمان ور د په اړه معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي 40 لک افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 4 0 و 8 4 0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 0 4 0 و 8 4 0 تای روشن صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خبره ده خدای په امان
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیلی او احترامات وړاندې کوم. زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد تکلی اوسیدونکو یم. زما یو وراره په نامه د شفیع الله نه کاله عمر لري، سپین جامع په تنوي چې تقریبا اته میاشتې وخت کېږي چې ورک سوی دی. نو زه دا هیله کوم د ازادۍ راډیو د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشر کړي او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي.
ګران وروره نعمت الله خان، تاسو خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، خو موږ په کمپیوټر کې ستاسو د واتساپ شمیره پیدا کړه چې زه هم د اوس لولم، خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. ستاسو شمیره 00 93 08 59 250. شمیره بیا تکراروم 00 93 08 59 250.
السلام علیکم، نوم غلام ولید د دایرات ولایت در بچنګ ولسوالی ست سر په تماس کې مجو بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي. د درې برج کې نظر کسوې د کار شته معلومات مشتدی په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 98 93 310. بل نمبر د 0 202 85 15 71. مننه کده از ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، از ما پیغام نشر کی. تیر روشن عبدالکیم خبر کوم، عدالت میزای یو ورو رخصوی دی تقریبا 12 کال عمر دی. د لاس میچ کې جن در کسوی دی کچیر د زما आवाज او ریبل مسلمان ور د پاره معلومات لري. د زما د ټلیفون په شمیره دی زنګ راوي 28 لک افغانی جایزه لري. د ټلیفون شمیره د 0 08 05 08 05 08 08 08 08 08 08.
السلام علیکم، د ازادی ریډیو ټول کارکونکو ته سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبر کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نمیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. د 2 کال کېږي چې د کور نه دره کړی. کار مسلمان ورور ته د دبه باره کې مې یا معلومات یې یا ایلدلې نو پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپل شیرین یوم درلاسه کړي. نمبر دی 0 03 10 15 20. والسلام علیکم.
سلامونه کیلی دا غاری رادیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. ریال حکم د جلال آباد خار څخه له نه زما یو ورور دی د لکه نه څخه نه درک شوی دی. او یو ګوند او غوونو کوند کچا دې په اړه معلومات دي. انسان هم دردی لمخه دی په ریش می ټلیفون غیرو لمخ سره اړیکې ونی سي. څه پرواه سالور دی 0 15 9 15. بلش میرا سپرتا یا سالور دی 7 201. دریم شمیرا فبروای درینا ایسوارلس سالور سوا دریش پیتا. مننه و سلام.
سلامونه روشن صاحب، تا تر څنګ تخنیکی همکار د توک چوری ازادۍ راډیو ټول ته خاص سلام. دا وخت په خیر. زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه نړۍ کې نیولې چې دوره د مخ کې د ما د طرف زوی کامران د پلار نوم یې صف خان ناګر کښوی دی. که چا سره په دې اړه معلومات وي موږ سره دې په دې غبرګو شماره اړیکه ونیسي. شماره وایم 0 05 15 25 41. یعنی 0 05 15 25 41. روشن شماره وایم 0 09 09 05 15 25. بیا تکراروم 0 09 09 05 15 25. ډیره مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشر.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو میناوالو ته. محمد جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نظر کشه وای د صدرولی په نامه د شپږو کلو به لږ اصابي تکلیف هم لري. تور بوټونه او سپین کالی پرتان دي. که هر ورته معلومات نه ماته په دغه شمیره زنګ وهي د اتصالات شمیره ده 0 05 15 25 45. یعنی 0 08 15 45 شپږ څلور او بله د انټین شمېره ده صفر وایا لس دوه پنځوس اته سوه دوه نوي یعنی صفر وو یو صفر پنځه دوه اته نه دوه او بله هم د واټساپ شمېره ده که غواړي چې په واټساپ انځوران راولېږي نو مونږ ته دې په واټساپ په دغه شمېره باندې هغه واټساپ شمېره ده صفر وایا یو دېرش شپږ اتیا نه سوه اووه ویشت یعنی صفر وو درې یو اته شپږ نه دوه و د خدای په ما.
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او ستا تخنیکي همکارانو ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرخاب کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرخاب کلي څخه دا دوه کاله کېږي نادره کوي. ده د پنج مریضي درلوده یوه ناسې وپشي د کار نه کوي نو اکثره وخت به دی تللی وو هرات ته هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري نو د اسلامي همدردۍ له مخې خصوصا هغه ډاکتران چې په هرات کې عصبي ډاکتران دي نو په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیند شمېره درته وایم صفر اووه سوه نه سوه لس څلور سوه درې دېرش. د دې سیند شمېره بیا درته وایم صفر اووه صفر صفر نه یو صفر څلور درې درې. دوهم د اتصالات شمېره درته وایم صفر اووه درې یو درې دوه شپږ شپږ دوه نه دوه صفر. بیا هم د اتصالات شمېره صفر اووه درې یو درې شپږ دوه نه دوه صفر. نو د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو. باید زموږ اواز بار بار نشر کړي او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري چیرې که مړي یا که ژوندی دی درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره ناست نه شي. خو دی چې موږ کوچناک سړی وو په تنه بیې غټ نه وو شاوخوا د څلوېښت کالو په اندازه بیې عمر بلوغ انشاءالله تنګي دې تړله. نو که هر مسلمان درک ولري باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او د خپل وس مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
قدرمنو دوستان د همدی ورستی پیغام پاوریدو سره ستاسو درن ورځی دغه خبرونه پای ته رسیدي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او همدارس د واتس اپ لاله مشته راولېږي موږ هرومره درته خبرو. تر بل خبرونه پوری چې بیا به هم په همدی ورځ او همدی ساعت ستاسو په خدمت کې یو. ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته آرام ژوند او ښه چارو خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
د آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سي ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رښتا کې ډاکټرا وی اخیستي او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. له ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په وروختون کې د وی څنګ مشر دی. د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب له تاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنې؟
سلام صاحب اول خطاست خپل سلام وړاندې کوم په زمل کې خپل احترامات ستاسو ټول اوریدونکو ته څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینري ولوستله. بیا نظر په هغه علاقه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته یې تبدیله که او د طب فاکولته مې په بیلاروسیه کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ډی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړله چې په 1990 په اخر کې مې هلته مقدماتي دفاعي مسائل ټول خلاص کړل. بعد غونه نظر په چې په افغانستان کې جګړه روانه وي، مجبوریتونه د خلکو ډیر زیات وو. زه هم په بیلاروسیا کې نشوای پاتې کېدلی، دوی پر د ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په اته نویم کال کې زه هالینډ ته لاړلم او په هالینډ کې مې نوې ژبه زده کړه، هالینډي، او هغه اسما چې زما وو هغه قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل، د جراحي، د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص څلور کاله وکړلو. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه، په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوي، دا مو په هالینډ کې وکړه او که بیلاروس کې کړو؟
نه، دا مې په هالینډ کې وکړل. بعد یو غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم. تقریبا لس کاله مې په هالینډ کې کار وکړل، یا دولس کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستل چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانت. نو بیا زه راغلم جرمني ته، جرمني مې نوازه. نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لږ څه افهام او تفهیم وکړل. نو دا واده راکړل چې د ځای ماته ساتي که زه جرمني لږ څه زده کړم. نو ما سره زه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلماني ژبه تقریبا درې میاشتې ولوستله چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه وه هغه مې واخیستلو. خو طبیعي خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلماني زده کړې وه، ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې، بیا راغلی هالینډ ته، هلته مو هالینډي زده کړه، او بیا له هغه نه جرمني ته. د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه؟ او که تاسې د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لري؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم، ما روسي ژبه کله چې اول نه میاشتې ته یو کاله پورې ولوستله، نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم. فکر یې نه کوله چې زه به د افغانستان وم. دا ژبه یانې دوره ماته یو خصن هم کم و، ډېر مې زرم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو تر څنګ لږ څه په ازبکي هم پوهېږم، له دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریښې په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلي دي، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري. روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواک او چکم ته یو سرحده پورې پولینډ او دغه برخې لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورتهوالی ډېر دی، مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و، په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغه کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنی د جملې جوړښت، یعنی په کوم ځای کې فیل رسي، په کوم ځای کې دوام فیل رسي، چیرته مثلا تیر حالت، یعنی مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت.
خو په هر حال از ما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لري که څه چل دی. تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی، معنا یې دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وی او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم؟
زه کله چې زه روسیې ته راغلم، زه یعنی کابل کې لږ څه لوی شوی وم، ما د پښتو ژبې زده مې وه، خبرې مې پکړلی شوې، ما هېڅکله نه وو لیکلي پښتو ژبه باندې. نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي. په پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې، خو په زمن کې په بعضو مجلو په هغه باندې مو هم کار وکړلو. په هالینډ کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله، خو متاسفانه ډېر وخت و نه چلیدل. یو د مواد کم بود، بل اقتصادي مسائل دا د دوبای شول چې هغه مجله و نه چلیږي. زه خپله ډیر علمی مسائلو ته ژمن یم، او په علمی مسائلو کې ژبه اساسي رول لري. د دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي، او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبه تر راوړل شي، تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولی شي.
ډاکټر صاحب، همدا ډېره زیاته مهمه ده. د موږ یوه لویه نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یو برخه کې ولري، ډېر تکړه وي، مثلا یو ډاکټر، خو هغه بیا په خپل ژبه لیکل نشي کولی، بنان د ده علم له ده سره پاتې شي او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي. یا یو بل څوک ممکن لیکل کولی شي خو تخصص نه لري، نو هغه هم نشي کولای چې ښه مواد خلکو ته وړاندې کړي. تاسو له شمرغه لیکلای شئ، د څومره مو طبي لیکنې کړي دي؟
په طبي لیکنو کې اول خو ما خپل دکتورا، لومړی دکتورا مې په بلاروسیا کې ولیکل، هغه په روسي ژبه و. او د یو تر څنګ یو بروشور چې په ټوله بلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درقیه تر سره شي، هغه په ټوله بلاروسیا کې منل شوی بروشور و، چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی چې یو جرات رقم د درقیه د ناروغۍ تشخیص وکړي، په څه شکل باندې دوی عملیات تر سره کوي، کوم عملیات تر سره کوي. دوی پر د ډیر عملیاتونو دي، زه نشم کولای په لنډ وخت کې ټول یاد کړم، مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړی و چې باید کله چې رسیدیف یا بابیره د جاغور یا باید اول عملیات نه دوه مرامن کشی، باید درقی غده طول مکمل یو لغت کنم ده اکسرا کپسولار، یعنی ده طول نزیون باید لمنزه یورل شی او هرمونی تیرپی باید برکر شی. ده پیشنات شل کالا مخ که بود اتا دیر تنویم پیندویش کالا مخ که، نو پا موقع طریقه بانی بلروسیا که ده درقی جرایی وستر سرکی اوقتم. پا بلا دکتر آبان فعلا کار کردم، ما زینی نوشتون درگونو پا برخه که کردی.
دما اصلی پوښتنه دا و چې تاسو په خپل ژبه په پښتو باندې څومره طبي لیکنه کړې دي؟
او په پښتو ژبه باندې خو ما درته یو غوښتنه روښتیا په مجله کې ما ډیر لیکنه کړې، نشم ویلای چې شل یا دوره بهم په غوښ کړې وي. بیا بعض شیان چې ما کړې وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنه کړې وي، نو نظر په دوه چې کوم وخت کوم موضوع ها دی، د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلی و د شایان لري ولی کنه مې کړی و د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي، اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلی.
بله، دا د کتاب مسله به شاید ډیره مهمه وي، خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نویو مسایلو خبرې شي، د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي، د هغوی لپاره به شاید ډیر کومک وي.
او په دې برخه کې یانه اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپل منځو کې سره ناست یو. یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و، د ټولو وایروسونو په اړه باندې چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلی دی، او ما صرف هغه مقدمه په ولیکه او په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو. د دې تر څنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په هم تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېره مرسته یې کړې ده، چې ګڼ شمېر علمي کتابونه نه تنه په طبابت کې، حتی په فزیکو، په اټومي فزیکو، په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی، مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي، هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي، دا موقت دي، تر وخت پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یاد نه کړلم، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شولو. د دوی پر په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي، او د زړه د بایپاس لپاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین راګی چې موږ ورې دورته وی هغه لکه با نوې راګونې ضرورت چې ولکی. نو دیو غو څلور پنځه میتود چې ما کړل پوزه کې، بیا مې یو کتاب ولیکلو د هو ډاکټرونو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو. هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و، خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې. نو جرمني کې مسولیتونه زیات یول خو نوې مملکت وو
خو تاسو که سم وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي. دولت خو په افغانستان کې د ساینسي علومو لپاره ډیر مساعد نه دی، کله مباح بولي کله بی ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډیر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو 40 کلونو کې ډیر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ د طب اکثره کتابونه بل دي چې دولت یې چاپ کړي، ډاکټرانو په خپل ژباړلې دي یا یې لیکلي دي او په خپل مصرف یې ځینو چاپ کړي دي.
خو دا انفرادي مسایل دي. مو تاسو ته یاد کړل چې موږ نظر په فعالیت چې په لاندې کې درلودل، زموږ هدف هم دا و چې باید علمي کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوانه دعوت شوی و، هم داس فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته زه ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو یې په اړه اورېدلي وي، د ټوپ په نامه باندې. زه دا تعقیبا هم کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زه یې نه پېژنم، خو کتاب چې ماته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دغه کتاب د موږ ټولنې په آنلاین کې چاپ کړلو. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې په کمپیوټري سیستم کې ته کولای شي یو شی ډیزاین کړي. نو دغه کتاب موږ په هغه کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه یې لیکله، خو متاسفانه باد غونه نه دوی اړیکې ونیولې. په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنګ و دا مسایل شول. نو بعضې هغه څه ورته وي سپرسۍ چې موږ د یو بل په منځ کې جوړې کړې هغه وشړېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی او هغه میتودونه د جنګ چې دي یا د سیاست دي یا د ګروپونو دي، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک ځي د دو خلکو سره یوځای کوي، یو شمېر د نورو سره یوځای کوي، ټولې اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو دپاره. بیلاروسیه نه راغلم هالین ته، په هالین کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه، خصوصا دا پرمختللي هیوادونه، کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایل شي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پوره مثلا په جرمني کې په هالین کې دکتورا صرف یو هغه دی چې ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. دوی پوره په تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکترا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که له تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشي، په اوسنیو شرایطو کې تللی شي؟
والله په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره د یوه ژوند دپاره سړی یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بېرته لاړ شي هېواد ته؟
علاقه طبیعي خبر ده. هر افغان چې په خارج کې دی علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي، په افغانستان کې له خپلو خلکو سره ژوند.
دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډېر وخت کېږي چې له هېواده بهر یاست، په دې موده کې بېرته هم کله تللي یاست؟
زه وروستی وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم. توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم. 2011 کې زما پلار وفات شو، خدای دې غرق رحمت کړي. نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتو ته هم لاړلم. د دوی پاره چې د موږ هغه عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک په یوه ولایت کې بل ولایت، زما پلار په ډېرو ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود، ډېر ارتباطات درلوده. نو طبیعي خبر د موږ هلمند ته هم لاړلو، چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي. شبرغان ولایت ته هم لاړلو، هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي. کابل ولایت کې، وردګ ولایت، تقریبا ډیر ولایتو ته لاړل.
ما جنو اوریدلی دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږیدلی دي، خو دې مندو پلرونو څخه دې خپل هیواد په اړه قصې اوریدلی دي چې کله تللی دي ډیر ما تعجب کړی دی. مال شاید وطن نه خوښ سوی، برعکس تر هغو کسانو چې وطن یې لیدلی او تر هغوی هم خپل وطن ډیر خوښ سوی دی. تاسو څه احساس درلود کله چې له ډیرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پریږدو ځکه چې د پلار د وفات موضوع و، په 2015 کې مو څه احساس درلود؟
په اجتماعي ډول باندې لږ څه فعال سړی یم، په خپلو خپلوانو کې هم ارتباطات. افغانستان د موږ او تاسو د خپړو ځای دی، یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو، ښه ژوند هم جوړ کړو، افغانستان د موږ سره پاتې کیږي او افغانستان به تر اخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي. او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ویم زه افغانستان ته خدمت نه کړم. یو زه ما تاسو ته وویل چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته پر راتلونکي کې ډېر په درد وم، دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم. او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولی شم هلته کار وکړم، اما د ما هغه څه چې زه کړم، یعنی د رګونو جراحي چې زه په په جرمني کې کړم، متاسفانه اته په روسیه کې کېدلی شته نه په مسکو یا په غټو خرو کې دا کار نه شي. افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي. د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې،
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته.
او هغه وسایل هلته نشته دي. حتی په جرمني کې په ټولو روغتونو کې هغه کارونه چې زه کړم په ټولو روغتونو کې نه کېږي. کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري امکانات ولري دا ممکنه ده په تقریبا په غټو ښارو کې.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپله روغتون کې یو مسؤلیت هم لري، د وی برخې مشي په غاړه لري. ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اوریدلی دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روختون نه غواړي په لویدیځو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي، یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته، بیا هغه وسیلې افغانستان ته استوي. داسې څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته؟
دا امکانات شته دي، خو یو غټ مشکل دی. موږ په 2000 کال و کې 15 کال و په هالین کې یو په هانتون موږ ته وړاندیز وکړل چې تقریبا اتیادم هغه وخت کمپیوټرونه وو، بعضې نور د لابراتوار سامانونه وو، بیا تقریبا شپږ وګونه کېدل. هغه ولېږل شول د هالنډیانو د یوې ټولنې د خوانه قندار ته. بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروت و. د اوس مې خلکو نمونه نه دي په یاد، خو یوه ویلي وو چې موږ ته خط راولېږه چې دا د پلاني په نامه را رسېدلی دي، بلې ویل چې دا د بستونکي په نامه را رسېدلی دي. یعنی د دغو کومکونه هم یوه منفي سوې استفاده وشوله. نتیجه یې دا شوله چې په خپله ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شول. او دا هم د حل لاره نه، زه بیا تاسو ته حرف کړم، د طبابت چې دی تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غذاف مصارفو ډکه برخه ده. دا دولتي سیستم باید دوته کار وکړي. د مادر ته په یو کتاب په دوو کتابو چې نه کی د که موږ جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند، مثلا د ماده لپاره د هالند طبابت په ټوله دنیا کې په لومړي ګام کې دی، بعد یوغان امریکا و انگلیس و کانادا رسی، بعد یوغان جرمنی رسی. خبر په سیستم کده تر سو چه سیستم روغتیایی سیستم جور نشی په دو یو واگون و دو واگون و مواد با افغانستان تغییر
بله. نشی. دکتر سب، چمره دا امکان شتا تاسو تا و نور و دکترانو تا چه په افغانستان که دننه ده طب و استادانو تا آنلاین تدریس وکی؟ شاید یو شمیر استادان ده تضرورت ولری؟
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکترانو سره تقریبا یوه میاشت مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په هغه معلومات چې ما ته راکړل شوی دی، په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوی دی، شخصي روغتون دی، کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی، خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشوله چې موږ په هفته کې یو لکچر د ارتو په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړه ده او ما ورته ویل چې هر وخت دغه امکانات را منځته شو زه تیار یم چې په هفته کې ما یو ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لیکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دی اوریدلی، نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن دی یو ناروغي په اړه کې چې یو له مهمو په وروستیو دوو کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روغتون چې IMC ورته وی له دوه ډاکټر صاحبانو سره مستقیم اړیکه کړلې، اړیکې درلودلې او دا کار یې وکړ. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. ان شاء الله باید یو مثبت نتیجې ته ورسیږو چې افغانان ته وکړو چې په دې برخه کې کار وکړو. طبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوې میتودونو باندې واوړي او د دې لپاره تیوریتیک بنسټ پکار دی، یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض لپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یادې کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه وکنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شول چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دیرش کاله مخکې کړی دی او شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې لپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې پوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی لپاره د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مري، یعنی مرګ میره اول قدم کې د زړه او د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شای دی او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراک موادو کې د حیواني غوړ نه کم استفاده وشي، زیاتر د نباتي غوړ نه استفاده وشي او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات وخلی دوی پر چې د ګردو یو موږ چې بډوټي ورته دی او مشکلات پیدا کوي کله چې څوک په نچ کې. متاسفانه بعضی مسائل دینی دي چې هغه که زه څنګه شم ویلای اوس روژه ده. په روژه کې یو انسان شپږ ساعته یا اوله ساعته یا اتله ساعته اوبه نه څښي، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدل، بل خصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري باید کوشش وکړي دغه مسائل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یو هیله ده، زه په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی چې دغه مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یو توصیه ترې واخلي او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسله چې ده باید افغانان د سګرټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پوره چې د رګونو له منځه وړي او دا باید صدو کړي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سګرټ څکول دي او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظه صحه ده یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده، شپږ میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې دا ټول شیان ویني او دا چې دا د سږو د پاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنې بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کینولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډیر کار وشي او د صحي اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډیر مننه ډاکټر نصیر احمد چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څنګې مشري په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
She's a